په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله در اورو. خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې له خپلو سیمو کډه شوي. نن یعنې د نومبر 6 په نړۍ کې د ماشومانو ورځ نمانځل کیږي او مصر ته د استولو لپاره د غزې له مرکزی روغتونه 1.5 ماشومان ایستل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې خپل سیمې پریښې دي. پرون د تیرا له یو شمېر برخو څخه خوندي ځایونو ته کډه شو. کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په امر له خپل سیمو وتلې دي. د تیرا د جنوبي کډوال پاوز خان وایي
د موږ سره وزداسې زوی نشته را چې موږ را وتلی یو چې موږ هلته کې مستقل رهایش اختیار کو. پوه شوې په خبر کې وکړه کوټ له چینج کوي وکړه ورسک له چینج کوي داسې والا کوي. اوس یې بیا موږ کاډر وښکلې. پوه شوې دې موږ سره چې کومې نورې داسې متاثرې لوکیر لکه سنډه پال شو چلته سپوی کوم اوسېږي. خو پور شو هلته کمرخیل دي درې نغارې شول پاکې سپوی ری.
تر اوسه حکومت نه دی ویلی چې د عملیات به د چا پر ضد او کله شروع کوي. خو په خیبر ضلع کې د ملیشا ځواک د تیرا رایفلز او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال لیډیو ته وویل چې پوځ د تیرا په لرې پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د دې چارواکي په خبره دا به ځمکني او هوایي عملیات وي چې هدف به د وسلوالو پټنځایونه وي. په عین حال کې د باړې مرستیال کمشنر شهاب الدین خان مشال لیډیو ته ویلي چې د بې ځایه شوو خلکو لپاره د خیبر ضلع د ریلیف څانګې ته ذمهوارۍ سپارل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ خپل لاریون په کوچلاغ کې پس لاغې ختم کړی چې پولیسو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د چمن د پرلت په ملاتړ کوټې ته د غورځنګ د لاریون یو ګډونوال ذوالقرنین پر ناوخته په کوچلاغ کې مشال لیډیو ته وویل چې پولیس ورسره مذاکرات کول غواړي.
مشکل کوچلاغ ته راورسېدل نو دوی بېخي لار بنده کړې وله او په ځینو ځایو کې سیمخاردارونه د کوچلاغ پاټکو پر لګولې وله. نو بیا دوی وویل شی چې مثال انتظامي وویل چې موږ مثال مذاکرات درسره کوو د چمن د پرلت په اړه. باندې موږ ورته وویل چې موږ د چمن پرلت حمایت کړی دی. موږ خو د کمیټې برخه نه یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لارونوال د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد دی. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل غندي او غوښتنه کوي چې حکومت د پارلیمان د پخواني غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ اته مشران غړي او فعالان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط خلاف د چمن د تاجرانو او پنډیانو یا لغړیانو اتحادیې د اکتوبر له 1 رئیس احتجاجي پرلت پیل کړی دی. په دې لړ کې د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو واره خبرې هم شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په پیښور کې د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر ادعا کوي چې افغان ډریوران به د سبا نه بغیر د ویزو او پاسپورټ پاکستان ته نشي داخلېدي. پرون په خیبر ضلع کې د افغان ترانزیت ټریډ یو پاکستانی سوداګر کلیم الله داوا وکړه چې په تورخم کې ورته د پاکستانی کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان ډریوران او سوداګر به نور د افغانستان نه پاکستان ته په پاسپورټ او ویزه باندې ورداخليږي او دوی ته ورکړل شوی رعایت به د نومبر په 1 نیټه ختم شي. مشال ریډیو په تورخم کې د کسٹم ډیپټی کلکټر محمد حماد سره د واتس اپ لاري رابطه وکړه خو هغه په دې موضوع د سویلونه ډاډه وکړه. که څه هم د پاکستانی چارواکو لخوا په دې لړ کې تر اوسه کوم رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی خو په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته تایید کړه چې امنیتی ځواکونو ورته زبانی امر کړی چې بغیر له اسنادو به په تورخم افغان ډریورانو ته د راتګ اجازه نه ورکوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن یعنی د نومبر شلمه په نړۍ کې د ماشومان ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په هر ځای کې د هر ماشوم د حقونو خوندیتوب ته ژمن بولی ځان. دا په داسې حال کې دا چې د روان 2023 کال د اګست په 15مه یونیسف ویل چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 4 میلیونه ماشومان د سکولو د پاکو اوبو په ګډون نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. یونیسف هغه مهال ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د بحالۍ حالې ځلې د مالي وسایلو د کمښت له وجې ټاکنې شوې دي. یاد ادارې هغه وخت له سیلاب ځپلو ماشومانو سره د مالي مرستو لپاره د سباندې 173 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه چې پکې ورته تر دې دمه یوازې 50% ترلاسه شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویل لږ تر لږه 10 هغه ماشومان چې له وخته مخکې زیږیدلي پرون د غزې له مرکزی روغتون څخه ایستل شوي او مصر ته به لیږدول کیږي. د روغتیا نړیوال تنظیم یې ویډاله چې د نومبر په 13مه یې د روغتون دوره وکړه او ویل د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان اوس هم پاتې دي. د دوی په خبره په پاتې شو کې داسې 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډیر نازک حالت کې دي. ځنې یې صدمات او ځپلي ناروغان دي او ځنې نور داسې دي چې د ملا د زخمونو له وجې حرکت توان نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل اوس پر شو رپورټونو ته د ممکنه پوځي عملیاتو له ویری له تیرا څخه یو ځل بیا لزګونه کورنۍ خپل کورونو پر خدو ته اړ شوي دي. بې کور شو کسانو پرون مشاله ډوته ویل چې په بے سرو سامانای کې وتلی یو هیڅ حکومتي مرستې وسره نه دي شوي. په خیبر کې د تیرا رائفلز یو چارواکي د نوم نه خول پشرت مشاله لوته ویلي چې په هغه سیمه کې په دغه سیمه په لری پروتو کلو کې د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایی عملیات پیلوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د امدادي یا ریلیف څنګه یې له بیکوره شو سره د مرستو لپاره یو پلان تیار کړی دی. په تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته د تیارۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې هلته نه یوازې پر امنیتي ځواکونو بلکې پر ولسي وګړو هم پر وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د نومبر په 19مه نیټه د تیرا یو شمیر برخو نه خوندي ځایونو ته کډه شو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په امر دویم وار خپل کورونه پرېښودل او سپکار ده چې حکومت ورسره پوره مرسته وکړي.
ټیکا خون نو مارورې مو په کوم کمر خیر یم. 2014 کې په مې باندې یو ځلې پریشن روغای مولونه او پاسلونه د ارتر می تابوش ول وخال کې ټول در پدې کې کړل. ساګي بیار باندې په بیا پرېشن په می باندې راوسته ټول خال کې می در پدې کې کړل او وې شړلو پاسلونه رې می پوتې شول مولونه رې می باسه چا پوتې وې چا ولې لو مولې چا څنګه وې چا څنګه خو په دا ټول خراب شول او تابو یې کړل. او بس می دا اپیل دای د درو ولاتان چې می سره را سمادات وکړ شي اند دي د مونږ ما په وسوند زده تیرو د جوړېبي لکه اوس دین کيم د موږ سره وځداسې زوی نه ترایچ منګ رو وتلی چې منګ الته کې مستقیل رهایش اختیار کو پوي شو. په خاور کې وکلای کوټ لا چینج کوي وکلای ورسک لا چینج کوي داسې والا کوي اوس یې بیا رمو کاډر وخلې پوي شو. دې منګ سره چې کوم نور داسې متاثر له کیر له سندا پال شو چلته سپوي کوم وسیږي خپور شو الته مرخیل دي درین غری شو پاک سپوي بغیرم شو له پاک زخخیل کو خیل او کمرخیل مشترکات ور بند وسیږي دغه سې ډروټر پاکم سپوي او کو خیل وسیږي. غنه علاوه د مونږ چې کوم مال موي شروع لري دمر مونږ ډیر غړ ته غون وشول او شروع لري وکيږي.
په خیبر ضلع کې مشت د ملیشي زواک د تیرا رائفلز یو چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شر د نومبر په 19مه نیټه مشال او ریډیو ته ویل چې پوز هلتا د تیرا په لری پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي او دا به زمکی او هوایی دواړه ډول عملیات وي او د وسلوالو پټن ځایونه به په نخه کوي او دا عملیات به په کمرخیلو سپاز خخیلو او کاخیلو کې په لری پرتو کلیو کې ترسره کړي. د باډی او تیرا مرستیال کمشنر شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بې ځایه شو خلکو لپاره د خیبر ضلع د ریلیف څانګې ته ذمواری سپارل شوي او هغوی به مرسته وکړي. د تیرا په لرې پرتو برخو کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نومبر په 6مه نیټه هلته په تیرا کې د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان د پوځ یو لفټننټ کرنل او اسکر وژل شوی وو. په خیبر ضلع کې په 13 یولسیزه کې د وسلوالو ډلو پر ضد په بیا بیا عملیات شوي، خو په 2018 کې بیا پوځ ادعا وکړه چې دغه ټوله سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې کړې او وسلوالو نه یې پاکه کړې. د تیراو باډی ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 خیره پورې امن بحال و، خو بیا په 2022 او د روان کال 2023 کې پکې بدامنی یا وار بیا زیاته شوه. د هدفي وژنو او خلکو نه د کلنګونو اخیستو لړۍ پکې تیزه شوه. تیرا درا د خیبر پختونخوا سرخار پیښور نه پخو 60 کیلومتر فاصله باندې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او پولی او رګزو او کورم سره هم لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په کوچلاخ کې پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه پیاده لاریون مخه ونیوله کوم چې د غورځنګ پلویانو د نومبر پر 18 د لچمن کوټو پر لور وبخښي. د او نو بیا موږ د رپورټ ترازو د غورځنګ غړي وایي چې هغه لارونه اوس ختم کړي دي. دوی په لارونه کې د خپل نیول شو ملګرو د خلاصون غوښتنه هم کوله. غورځنګ د لارونه چمن د پړلط په ملاتړ کې کړو چې ځایي تجارانو د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 21 نیټې راهیسې پیل کړی دی. د پاکستان مرکزی نگران حکومت له دې هېواده د ټولو بې اسناده بهرنیو وګړو د ایستلو چارې پیل کړي دي او تر څنګ له افغانستان سره پر پولو د تګ او راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه هم لګولي دي. د چمن پر لټوال غوښتنه کوي چې دا شرطونه باید ختم او پر ځای د یې د پخوا په څیر خلکو ته پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکیرې د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي. د چمن پر لټوالو حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځله خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل سمد شبنم راکوي.
پښتون ژغورن غورځنګ د نومبر پر 18 ل چمن څخه تر کوټپوري پیاده مزل روان کړي چې د دوو پړاوونو وروسته پر 19 نومبر کوټ ته نږدې کوچلاخ سیمه کې د پولیسو لخوا ایسار کړل شو. په دې اړه په پیاده مزل کې شریک او د غورځنګ مخکښ زولکرنین بچا مشالېډو ته وویل
زموږ لانګ مارچ د کوچلاغه پورې ګام پر ګام باندې ریکاوټونه ولا نه پېچ کله کوچلاغ تر ورسېدل نو دوی بيخل لار بند کړه ولا په ځینو ځایو کې سم خاردارونه د کوچلاغ پټک پر لدو ویل ولا.
د پښتون ژغورن غورځنګ د پیاده مزل په چمن کې د روان پر لټ پم لاټړ او د حکومت لخوا پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد دی. پیاده مزل کوونکي له حکومت څخه 15 غوښتنې لري. په دې اړه زولکرنین بچا وویل
زموږ د دې لانګ مارچ 15 غشتنې دي. لمړنۍ غشتنې دا د چمن کې چې د یوې میاشتې راهیسې کوم پرلط ناشتي د هغه پرلط غشتنې مطالبات او منلسي. زموږ د لانګ مارچ دومره غشتنه چې کومه ده هغه د هغه پرلط غشتنه ده چې پر ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورت پریکړه په سلا دي واپس واخیستل سي. او دریمه زموږ چې کومه غشتنه ده هغه د افغان کډوالو په جبري توګه استل د سمدستي ودرول سي. زموږ سلرمه غشتنه د پی ټی ایم پالان علي وزیر نورلاترین ګلمن پښتون ادرحمان زکیم عالمزی مسعود د مولانا زین الله د خوش شکرل سي. او پنځم غشتنه موداده چې پر ډیورنډ سیمه پرتو ولسونو ته د میشتو ولسونو ته د دوهری شریعت ورکول سي. پرځه کدا کبایل خلک دي د کندهار صدر کوټي پوری دلته د خلکو به پر هم پر تذکره تګ راته کول سي او هم به پرشنه تګ راته کول سي.
د غورځنګ و بلغړی وې سابدال مشال لیډو تول چې د چمن سرحدي دروازې سره د ډیری خلکو روزګار تړلې او د کرشي دواړو غاړو ته خلک خپل وې سره لري. هغه ول چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول هیڅ کله نه منو.
اوس یو ورو ورو اخواته یو دی اخواته بودا کې داس کلی دی سماجت اخواته دی کلی دی اخواته دی داس دی سید ادرا اخواته دی کلی دی اخواته دی ورو ورلته دی یو ورو ورلته دی مورلته د پلار دلته دی چې به خې داس مر سره پیودلې دار کم مزکم دار کم دی دار کم باغاتم دار کم دی.
حکومت د پښتون ژغورن غورځنګ د پیاده مزل پاړه تر دې دمه څنګه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان اڅکزی وپوښتو، خو د راپور تر جوړولو ټلیفون او پر واټس اپ ورته پریش پیغام ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هیواده د وتلو وخت ورکړی و او له لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځله خبرې سوي، خو څه پایله یې نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په کراچۍ کې د نرخزانو اتحادیې د مورت مارچ په نوم یوه غونډه کړې چې په کې ګڼ شمېر نرخزیانو او هم د دې ښار مدني فعالانو ګډون وکړل. نرخزیانو وویل دا ورځ هر کال د ټول هیواد په کچه د خپلو حقونو د خوندیتوب په نوم لمانځي. دوی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د کار، زده کړو، روغتیا او په وراثت کې د مساوي برخې حقونه یې باید تضمین شي. د پاکستان پارلمان په 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په نوم یو قانون منظور کړی، خو نرخزیان وایي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د فشار له وجې هغه قانون نه عملي کیږي. نیاز علي رپورټ راکوي.
د نومبر په 19 په کراچۍ کې نرخزیانو په فیریر حال کې د مورت مارچ په نوم غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو ترڅنګ مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. نرخزیانو ویل په سرکاري او شخصي ادارو کې په نوکرو او زده کړو کې دوی ته د هغه کوټه ورکړې شي کوم چې ورسره سرکار منلې ده. د مورت مارچ په وخت د نرخزیانو اتحادی یوې مشرې روپا ناز بیا مشال لیډیو ته وویل، موږ د آزاد ژوند او په ټولنه کې مساوي حقونه غواړو.
زمونږ حکومت سره درخواست دی چې پلیز هیلپ می، چې منګم انسانان یو، زمنګم د چا رور یو، د چا خور یو، د چا منګم اولاد یو، چې منګ باندې تشدد کې ګورې تباله انسان دی. زمنګ په شان دی خواجه تران هر چا ګور کې پیدا کې دی شي. منګ د الله طرف نه پیدا شو یو، منګ په خپل شوق نه یو، زمنګ خپل رو دی په خپل دن نه، چې دې زمان نور روران دی، زمان نور خوران دی، ګورې زمنګ فیملی کې ټول دی، زما په خپل ځن دغه شان دی. الله پاک ماګه دارو اچبلې د انتظار خو خپل نه شم کنه ځان نه.
روپا ناز زیاته کړي چې موږ غوښتنې هم هغه دي کومې چې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په قانون کې شامل دي. خو د بده مرغه د پاکستان پارلمان چې په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ کوم بل پاس کړی وو، د هغې پر ضد ډېره غلطه پروپیګنډا شوې ده. د مورت مارچ په وخت د نرخزیانو یوې بلې غړي سونو بیاوای، خلک موږ وجني په روغتون کې، د پولیسو په تاڼو کې، نورو سرکاري او شخصي دفترونو کې زموږ لپاره هیڅ اسانتیاوي نشته.
مرضی کی زمنگا دا خلق تنگول کے اوپزول اسپتالوں کی روڈوں کے او ٹول خلق زال زال کے خزی خزی سڑی سڑی منگا جاگانو تو زمنگا پار یو دا احتجاج درو نندا مرض مار پدی کی زمنگا شرکت تے بس منتا سانی جوڑ شی مت زمنگا دا درخواست چ منگلا دے خیال ساتھ منگلا سپورٹ کی منگتا دی سو گگ نہ کہ منگلا دی خیال کر منگلا دی سپورٹ کئی زمنگا نور تے من خواجہ سرا گا نہ منگا خزی نہ منگ سڑی من خواجہ سرا یو.
نرخزیان وایي کله چې موږ وجل کیږو یا موږ خیر غواړو یا ګډا کوو، هغه وخت څوک خبره نه کوي. حکم خپل حق او قانون غواړو نو بیا هر څوک زموږ پر ضد ودرېږي. د مورت مارچ په وخت نرخزیانو د اتحادی یوې غړي پلوشه خان بیا وایي چې د کورنۍ ترڅنګ په ټولنه کې راته ستونزې زیاتې دي.
او زمونږ د حکومت ته دا غدې چې لکه زمونږ مونږ چې چرته اسپتال ته لاړ شو، مونږ ته څوک پخه نظر نه ګوري، څوک وایي چې هلته د سړو په واټ کې کینه وایي، څوک وایي د ښځو په واټ کې کینه وایي، د هغه طرف نه مونږ ته پریشانی ده. او بس د کور د طرف نه خو ټینشن یې، هغه خو زه خیر دی، هغه هم په هر طرف حل کولی شو.
نرخزیان ویل د هیواد او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د سلو نه زیات نرخزیان وجلې شوي دي، خو تر وسه یو ککړ تن ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. نرخزیانو په کراچۍ کې د مورت مارچ په نوم دا دویمه غونډه کړې ده او وایي چې هر کال به هم په دې ورځې په هیواد کې خپل د حقونو لپاره غږ پورته کوي. په کراچۍ کې نرخزیانو د مورت مارچ په نوم دا دستورا په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پارلمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی و چې پکې نرخزیانو ځوانانو ته د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوی دي. خو بیا په کال 2021 کې د مذهبي جماعتونو ځنی پارلماني غړو دغه قانون ځنی برخې د شریعت په ضد بللې وي او په دې کې د بدلون غوښتنه کړې وه. او بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم د مذهبي جماعتونو د دغه رای تایید کړی و. د یاد قانون په اړه وفاقي شرعي عدالت ته هم خواست شوی و او وفاقي شرعي عدالت په 2022 کال کې په خپل پریکړه کړې د نرخزیانو د جنس بدلولو قانون غیر شرعي وبلو. نرخزیانو د وفاقي شرعي عدالت دغه پریکړه د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده، خو تر اوسه پې حتمی پریکړه نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ پر زیاتېدو دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې غسل شو $1.4 پورونو کې تر نیمایي زیات له چین څخه غسل شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروری دي، خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوي دي. د څېړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسي ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې ترې اخیستې دي. آیا پاکستان دا پورونه پرې کولی شي؟ د دې هیواد له چارواکو سره څه لارې چارې شته دي؟ بشیر ګواښ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه $80 اربع پور خلاصولو لپاره پلان لري.
those budgetary support which we have received
دوی وای د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډیر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروری ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړی دي. چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لاور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې $15 اربع پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اند روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغه پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې $1.3 اربع پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داس قرض آسان نه لدی بیا دای چې نک کل ډی یا خو به ورکه یا نو ورکه به ریسکی بلکې به لګ بیا به ټایم بایګه نو بیا چې څنګه لګ به عام پرسنل لون کی دای چې نه خلک چاته وي تمہار خپل گاډه راکا یا خپل پټه راکا یا خپل کور راکا دسی بیا دو دسی سیزنو ډیماند کول شي لګ مطلب دره چیرې موږ لبګې سی پک تا روټه دارا دره راګي بلوچستان کې ډیر شه مانز دی مانز تو والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه پټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې $140 اربع بهرني قرضونه اخیستې دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې د کوم اډیکشن چې وته شوای دی د دینه د خلاصي د قلار نشته دی دا که ته پاکستان مسله ته چې باروینګ اډیکټ دی یو بل مشکل دا چې پاکستان دا سی فکر کول چې دا روپی انویسمنت چې په پاکستان کې کیږي دا به مونږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکایي نه مونږ نه بغښتون کې نه وي بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تا سره انډیوالي پالم دوستی پم در سره کوم خو لیکن دا زما ستا انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي به کو خو حساب تر منځه نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړې ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتون کې بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو لا غوسته چې په پاکستان کې د راتلونکو عامو ټاکنو نیټه اعلان شوې. پیپلز ګوند مسلم لیگ نون پر یو بل د نیوکو تورونو لګولو یو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي پارلماني ټاکنې به د فبروري پر اتمه کیږي. یاد دواړه ګوندونه د ملک د خراب اقتصادي حالت پړه پر یو بل اچوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي چې دا ځل مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکولو هڅې روانې دي. خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ بیا وایي اوس چې دوی رهبر او د هیواد پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته انصاف ورکول کیږي نو مخالف ګوندونه دغه کار ته نورې مناوې ورکوي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
جو سیاستدان مسلم لیگ مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے
دا اوازونه د پیپلز ګوند شرک چیرمن بلاول بټو زرداری دي چې دا وخت راتلونکو ټاکنو کمپاین او دا ګوند کنونشن لپاره د خیبر پختونخوا په دوره دي. دوی په خپل اولسي او خبري غونډو کې بیا بیا پاکستان مسلم لیگ نون په هدف کړي او وايي چې لیول پلینګ فیلډ یا پیپلز ګوند ته راتلونکو ټاکنو لپاره یو شان موقع نو ورکولو سازش روان دي. د پیپلز ګوند سېنټر برهمن خان تنګي مشال لیډو ته په دې باب لوي
د لیول پلینګ فیلډ مطلب دا دی چې داسی ماحول دے پیدائشی پدی ملک دے الیکشن دا پارا چی دے الیکشن پر ریزلٹ پاندے بیاسو گت اوچتن کی نو د بلاول بٹو زرداری صاحب ہم دغه مقصد دے
عوام چی کم دی نن ډیر باشور دی
پدی پویږي چی رقم خبر ټیک تو کم غلط دا
ولی پدی لمو چی کله د پاکستان مسلم لیگ نون سیکریټری جنرل او د پی ڈی ایم حکومت کې پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې شپارس میاشتې پیپلز ګوند حکومت او کابینه تر اخره پورې برخه وا او ټول فیصلو کې د دوی رائے او رضا شامل وا. هغه وخت دوی هیڅ غږ نه کوو او نه په فیصلو تنقید کړو نو دا یو غیر ذمہ وارانه رویه ده. په ټاکنو کې د یو شان موقع پړه دوی وی سلور واره نواز شریف ته ټاکنو نه بهر پاتې کړل شو نو دوی د کم لیول پلینګ فیلډ خبره کوي. ماته نه د معلومه چې د دوی د لیول پلینګ فیلډ څه پیمانه ده ځکه دوه زره اتلسم کې پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف سره په ملتیا نواز شریف ته پاناما درو مقدمو کې الیکشن لپاره نه اهل کړي وو. تیر سلور الیکشنو کې نواز شریف صاحب دریو الیکشنو کې د سازشونو د لارې بهر پاتې کړی شوی وو. انتقام نخه خو مسلم لیگ نن او نواز شریف پاتې شوی دی، او که اوس نواز شریف صاحب ته انصاف ملاویږي دا د هغوی حق دی. ولې د دواړو ګوندونو په یو بل د تورنو په اړه مو چې کله په پیښور کې خبریال او شنون کې لحاظ علی نو پختل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې انتخاباتي عمل کې سیاسي ګوندونه هم دا ډول په یو بل تورونه لګوي او وروسته بیا یوزے کینی.
انتخابی عمل کے د سیاسی جماعتونو اہداف د اتحادی جماعتونو پیسے چپتیر وقت کے بادشاہی داغینا بدل وی، او په هر انتخابی عمل کے د بد امرغه په پاکستانی تاریخ کے یو کنگ پارٹی وی. د پاکستان پیپل پارٹی دا خیال چې د کنگ پارٹی دا حیثیت به اسٹیبلشمنٹ ما ترا کی خو هغه ته ورنکو، او دا حیثیت مسلم لیگ نون تور کړی شو. غد بلاول بٹو زرداری لخوا چکم ټکونه کیږي په مسلم لیگ نون، ددا ټکونه په مسلم لیگ نون نه بلکې دا ټکونه اصل کې
اتحادی حکومت کی وو، او په دغه وخت کې هوا د سخت گرانی سره مخ شوی وو. ول دغه حکومت په 10 اگست د ختمېدو وروسته د الیکشن کمیشن لخوا په 8 فروری 2023 په هیواد کې د عامو ټاکنو اعلانېدو وروسته پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن لخوا په یو بل سخت ټکونه او نیوکې پیل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوریدونکو وړاندې کوم. د خیبر ضلع د تیرا ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له ویرې سیمې پریښې دي. پرون د تیرا له یو شمېر برخو څخه خوندي ځایونو ته کډه شو کسان. مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په امر له خپلو سیمو وتلی دي. تر اوسه حکومت نه دي ویلي چې د عملیات به د چا پر ضد او کله شروع کوي، خو په خیبر ضلع کې د ملیشي ځواک د تیرا رائفلز او چارواکي د نوم نه څرګندول په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پوځ د تیرا په لرې پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ خپل لاریون چې د نومبر پر 18 له چمن نه د کوټې پر لور پیدل پیل کړو په کوچلاخ کې پسلاوی ختم کړی چې پولیسو د دوی د لاریون مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط خلاف د چمن تاجرانو او د لغړیانو اتحادیې د اکتوبر له 1 راهیسې هلته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. په پېښور کې د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر ادا کوي چې افغان ډریوران به د سر له سبا نه بغیر له ویزو او پاسپورټ پاکستان ته نشي داخلېدی. پرون په خیبر ضلع کې د افغان ترانزیت ټریډ یو پاکستانی سوداګر کلیم الله دا دعوه وکړه چې په تورخم کې ورته د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان ډریوران او سوداګر به نور د افغانستان نه پاکستان ته په پاسپورټ او ویزه باندې ور داخليږي، او دوی ته ورکړل شوی ریاد به د نومبر پر 1 نیټه ختم شي. مشال لیډیو په تورخم کې د کسټم ډیپټي کلکټر محمد حماد سره د واتس اپ له لارې رابطه وکړه، خو هغه پر دې موضوع له څه ویلو ډډه وکړه. او نن په نړۍ کې د ماشومانو ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په هر ځای کې د هر ماشوم د حقونو د خوندیتوب لپاره ځان ژمن بولي. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 د اگست پر 15 یونیسف ویلي وو چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 4 میلیونه ماشومان د سکولو د پاکو اوبو په ګډون له یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو نه محرومه دي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 1.5 هغه ماشومان چې له وخته مخکې زیږېدلي پرون د غزې له مرکزي روغتون څخه ایستل شوي او مصر ته به لېږدول کیږي. اوس تر اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خپرونه وړاندې کوو. په دې ګڼه کې د خپرونې جوړونکي نجیب عامر په هالینډ کې له میشت افغان شاعر نوراغا نورانی سره دغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په تازه غاڼه کې ستاسو هرکلی کوم. داونه را سره ځوان زلمی شاعر نوراغا نورانی میلمه دی. د ننګرهار د خوست په هالند کې ژوند کوي. دا وی سره دا وی پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دوی لمک سره د واتس اپ لیک راغلی دی. نورانی صاحب ستړي ما شای په خیر اغله
سلامونه. امر صاحب تاسو ته تاسو د رادیو ټولو درنو کارکونکو ته او دمګړی چې څوک زمونږه غوري هغه ټولو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
مننه، خوشاله شو چې موږ له مو وخت راک په هالند کې په کوم خار کې نن سبا ژوند کوي نورانی صاحب.
نړۍ مننه قدرمن امیر صاحب، زه د هالند یعنی نیدرلند په اتریخ ښار کې اوسستونه کوم، دلته د کډوالۍ شپې ورځې تیروم.
مننه. ما چېرته په پېښور کې د یونیت سیار په دفتر کې یو ځل ما مرکې ته تلم، نو هلته یو په دیوال باندې یو جمله لیکلې وه چې یو کډوال چې له هیواد نه بل ته ځي تش لاس نه ځي، ځان سره خپل هنرونه مړي. نو تاسو هم یو له هغو ځوانانو څخه یې چې په وطن کې مو د فرهنګ په ډګر کې نوم ځلولی و، د ژورنالیزم په څانګه کې مو کار کړی و، بیا راغلی اروپا ته، نو دې خلکو څنګه بدرګه کړی تاسو؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خواشینۍ سره چې زمونږ د هیواد ډیر ځوانان، البته لوستي ځوانان چې هلته یې ډیرې زحمت ایستلې او خواري کړې وه، له بده مرغه چې وطن ته پاتې شو، دوی کډوال شو، نو یو د هغوی نه زه او زما په شمول ډیر زیات ملګري او ځوانان راووتل، نو موږ نه هم په خواشینۍ سره وطن پاتې دی. دلته نو د چا خبره بې کوري شي، کډوالي شي، هغه ډول چې په خپل وطن کې خلکو ته ریسپیکټ یا احترام کېږي، یا مثلا یو څوک کې په خپل وطن کې د هغه قدر وي، نو په پردي وطنونو کې بیا هم پالل او قدر نه، دلته په خپل کار کې او په یو نوې ټولنه کې د صفر نه به شروع کړي او تر څو هغه خپل څه کارونه چې دلته کړي هغه ټول پاتې شي. نو په هر حال بیا خلک خوازه کوي او متقابل درناوی دی کېږي نو خلکو ته.
دلته په خپله چې تاسو نه وړاندې کوم افغانان راغلي، د دوی په منځ کې څومره فرهنګیان شته دی او داسې فرهنګي ټولنې لرئ چې سره راټولېږي؟ ځکه تاسو د ننګرهار نه راغلي، هلته خو ډېر بهیرونه وو او ډېرې ادبي ناستې پکې دلې، نو تاسو له هلته نه راغلي، نو دلته د کوم ډول حالت سره مخامخ یې؟
لبل مرغه بعد امیر سبوی ما لکه څنګه چې هلته دا هیواد پارک کوي، مثلا براعظم پارک کوي، دلته ډېر توپیر وي، ځکه په یوه نوې ټولنه کې بیا ته د خپل فکر او او خلک پیدا کوي، دا ډېره ستونزمنه وي. هالنډ هم یو کوچنی هیواد دی، دلته نو ډېرې افغانان نشته دی لکه د جرمني په تناسب او یا نور لوی هیوادونه چې دي، دغه برخه پکې ډېره پیکه ده، ادبي ناستې ولاړې په نشت حساب دي. خو بیا هم څوک چې خپله هڅه کوي، هره برخه غواړي، نو خپل یو څه ملګري پیدا کوي شي. نو زما هم دومره وخت دلته نه کېږي، تقریبا دوه کاله کېږي، یو څه د ګوتو په شمېر ملګري مې پیدا کړي او توانېدلې ما چې هغوی سره په همدغه برخه کې لګیا ما او گزاره کېږي. نو هغه څه نه ده لکه تاسو مخکې وویلې چې ننګرهار چې دل مؤدب زنګو ده، هلته موږ بهیرونه لرو دل او ادبي منډې تړلې ډېرې وي، دا سرګرمیانې، نو هغه څه نشته دی له بده مرغه.
نورانی صاحب، تاسو ویلی چې هالند وړوکی غوندې هیواد دی، خو چار چاپیره نور هیوادونه چې دي هغو ته تګ اسانه دی؟ مثلا د جلال آباد او پېښور فاصله که وګورئ، هغه هم دوه درې ساعته فاصله وي، یا د لاهور او نوې ډیلی فاصله چې وګورئ که نه، خو هلته تګ ډیر سخت دی. دلته د پولې آزادې دي، مثلا که ته د یو هیواد ویزه ولرې د بل هیواد ته په اسانه باندې تللی شي. نو کله کله ځای نورو هیوادونو ته، ادبي غونډو ته، لویو مشاعرو ته چې مسوکو بلي حتما بځئ.
بلی امیر صاحب، لکه څنګه تاسو ویلې، دلته بیا دغه فاصلې بیا د سهولتونو لنډې کړي دي، سړی کولی شي چې وغواړي، خو له بده مرغه دلته سړی دومره مصروفه شي په دغه د ژوند په بوختیاوې دومره ډېرې وي چې ډېر کله سړی نه وزګارېږي ورته. خو بیا هم بالکل دلته موږ سره بلجیم ګاونډی ملک دی او تر څنګ یې جرمني، نو هلته وخت نا وخت په دغه خو موږ سره ډېر لنډ دی بلجیم، هلته کله پروګرامونه کېږي دو، او همدا ډول په جرمني کې هم ملګري ډېر راغلي دي، د ادبي برخه هلته ښه ده، فعاله ده ډېره، نو دغه دوه هیوادونو ته لاسرسی لرو، هلته کله کله پروګرامونه کېږي چې د تېر اوس د افغانستان د خپلواکۍ یو څو څلورمه کلیزه په ډېره شاندارو مراسمو سره په جرمني کې ولمانځل شوله، هلته ملګرو بللی وم او وتلی وم.
بالکل بالکل منګال ته تاسو لید په سټیج مو اوریدونکو ته ډیر د ولولونه ډک شیر ولستو نو زمونږ دا اوریدونکو خو چې دوی بم په تمه یې چې د نوراغا نورانی نه چې ځوان شاعر دی خو خپل نوم په خلکو په ولس باندې پیژندل دی تازه به درنه سا اوریدل غواړي نو څه به ورته اوروئ د خپرونې په دې برخه کې
ډیر مننه امیر صاحب ستاسو لطف دی ما سره غزل مشته او ټاپیز مشته را سره او یو څو شعرونه مې خپلې مرحومې مور ته لیکلي دي هغه هم لرم نو انتخاب ستاسو چې څه غواړي درته وایم
نو داسې به وکړو اول به د مور شعر واورو چې ډیر زلمی به داسې وي چې هغوی میندې د تل لپاره له لاسه ورکړی دي او ځینې بیا داسې دي چې که میندې ژوندی هم دي دوی ترې لرې دي نو دا د مور حق هم اول وي د مور د پښو لاندې جنت وي نو مور ته چې تاسو کوم شعر لیکلی دا به اوس واورو زموږ خپرونه خو به روانه وي بیا به وروسته راته یو رومانوي غزل هم واوروئ ټپیزې به هم ستاسو واورو
ډیر مننه بلی و لکه څنګه تاسو ویلې د مور مرتبه او مقام لوړي نو لومړیتوب هغې ته ورکړو په سر کې امیر صاحب یو څو بیت ویم بیا مې یو نظم لیکلی مور ته هغه در پر شریکوم
مهرباني نوراني صاحب
ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بنډارونه رانه پاتې مورې ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بنډارونه رانه پاتې د دنیا نه می وس هم مخ اړولې د دنیا نه می وس هم مخ اړولې د دنیا واړه کارونه را نه پاتې او لوطن می یو روح ځان سره راوړ لوطن می یو روح ځان سره راوړ نور می زړه او اندامونه را نه پاتې او موري سوکړما شپې می شوګری دي موري سوکړما شپې می شوګری دي خوب می نشته ده خوبونه را نه پاتې او نورانی دی د اواز په انتظار ده نورانی دی د اواز په انتظار ده ستاد منی اوازونه را نه پاتې د ملګرو بندارونه را نه پاتې ته چې لاړې وطنونه را نه پاتې
درنو اوریدونکو دا نوراغا نورانی دی چې د مور ساندې لیکلې وه او دوی د مور په تلپاتې بیلتون باندې دغه ساندې لیکلې وه او دغه د شعر د ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي چې میندې ژوندۍ نه دي او د دوا غلاسونه اوس نشته له بده مرغه خو د چا چې میندې ژوندۍ دي هغوی دي د میندو لاسونه ښکل کي درته وایي نوراني صاحب چې مور د چې ژوندۍ وه ستا د شاعرۍ په باره کې وایي څه نظر و څه به یې ویلې
ولا امیر صاحب شعرونه خوښېدل او وخت نه چې کله شاعري کېدلې په تلویزیون باندې نو بیا به یې لیدل او اورېدل به یې نو شاعري خو په او کله ناکله به یې اورېدل بلې خبره وه زما د شعرو شاعرۍ نه اورېدی فرهنګي ژوند نه هلته به زما ګڼ شمېر ملګري دوستان وتلل نو د هغوی نومونو سره آشنا وه راډیو کې بیا من کار کول ته نو زموږ خپرونې به اورېدلې او شعرونه اورېدل
صحیح نورانی صاحب دغه شعر چې تاسو واورو دا خو د مور لغم نه وروسته تاسو لیکل او نور چې تاسو شاعر نور شاعري چې تاسو کوئ لسنه الهام اخلي څه وینئ څه محسوسوئ څه مطالعه کوئ څه اورئ چې هغه بیا تاسو شعر لیکلو ته مجبوروي او خامخا بیا په تاسو الهامونه ورېږي
مننه قدرمن امیر صاحب لکه تاسو بهتره معلومه تاسو زموږ استاد یې تاسو د برخې په مونکه په کارن د ساسو کوران دی په جړاو کې ګو دا خو امیر صاحب په وطن کې زمونږ مسله کم دغه او د لیکوالي او خبرې لی نو طبعا په ورځنی چارو کې به ستونزې لیدل نه یالته به ورته لاسو غریوان او زمونږ هیوادوال زمونږ دوستان نو نور به مو سره کېدل بس بیا به کې ناس چلو د کلام په ژبه ما ستونزې بیانولې یا د انتقاد په ژبه باندې نیوکه بم کوله یا بم یا د خپل ټولنې کې چې هغه ناخوالې سره ګوري مثلا د خویندو د میندو د کوچنیانو د ظلم زور دغه ټول حالات چې هلته سړی ګوري نو طبعا ځورېږي نو بیا موږ تاسو شاعرانو ته خدای پاک دا استعداد راکړی چې هغه خبرې او هغه ستونزې د شعر په ژبه ټولنې ته وړاندې کړو او هغه انعکاس کړو تر څو خلکو ته ورسیږي او هغه خپل دردونه په همدغه شعر کې راونغاړو
نوراني صاحب کله کله داسې کېږي چې په فیسبوک باندې یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د یو بل زلمی شاعر شعر وی نه تاسو وای چې دا خو زما ټوله کیسه کړې ده یا زما د زړه خبرې کړې دي. کله کله داسې پیښې کیږي داسې حوادث سره مخ کیږي څه بیا وایي هغه وخت کې؟
بله هو دغسې کله کله وشي چې یو ملګری خپل شعر په ټولنیزو رسنیو باندې وړاندې کړي یا یې واوري نو هغه کیسه کټ مټ داسې لکه زما چې یاستا چې کنه ځکه دردونه او دغه ناخوالې سره شریکې دي هیواد او وطن هم شریک دی نو هماغه ستونزې چې هغه بل شاعر ګوري ته یې هم ګوري زه یې هم ګورم نو کله کله داسې کیږي چې ورته والی سره لري هغه کمې ستونزې او ناخوالې چې ته خپله لري نو هغه بل څوک په ښه شکل سره انعکاس کړي او راوین غاړي او په دغه غزل کې جوړ کړي یا تي سندره جوړه کړي نو چې ډېر کله کیږي زما ډېر ښه ملګری دی زموږ ستاسو کرن خان کوزه پښتونخوا کې اوسېږي
ډېر لوی
دا غو یو نظم هم درسې چې وګد نظم هغه هم ډېر ستونزې تیر کړې چې نظم یو برخه و چې کله نهرو د شمو کله بهرو د شمو کله رادو تلاشم نو دا نظم بچا غي کله ما وورید ما ورته هم دا غو فکر ما څه فکر وکړ کما چې لیکلې نو ار څو ځان ته پیږي چې زبر د ستونزې لرم په دې چې دا داستان ما وورید او کینه سم سره نو ما چې موږ ملګری یو هم فکر لارویان ټول دغه ورته ستونزې
نورانی صاحب د ټولنیزو رسنیو د پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړل که لرې کړل ستاسو په خیال دوی څومره نږدې شوي یو بل ته کنه یو بل نه لرې شوي دي اوس؟
نزدې په دې کې چې یو د بل حاله خبرېږي لکه مخکې به چې څوک مثلا امریکا ته لاړ هغې ته به خلک کېناستل په میاشتو میاشتو به کیسې اورېدلې معلومات به ترې اخیستل چې هلته څنګه وو دا څنګه وو مشاعرې څنګه دي بنډارونه اوس نو که په کلي کې په خوست کې مشاعره کېږي دلته خلک لایب ګوري د ټولنیزو رسنیو له لارې نه یا تلویزیون کې ګوري یا د نورو مختلفو لارو نه او نرې په دې کړه چې خلک وو چې ولازنو امیر صاحب ګورم پوسې ګورم شعر ګورم خبرې اورم نو ماشاءالله جوړ دی نو هغه دغه نه کوي هغه د پخوا غوندې دی هغه مینې را کمې شوې هم دي سره ډېر لاسرسی او بل ته بیا نه لري لکه فزیکي ډول باندې سره ډېر کله ډېر په ځان سره ګوري کله چې په یوه غونډه کې سره موشي یو مناسبت کې سره په مړي ژوندي کې راټول شي نو بیا ته هغه مړی ژوندی پاتې هغه موضوع ته پاتې دوی هم خپلې کیسې کې زه په ډېر وخت سره نه لیدلي
یعنی فزیکی راشه درشه کمه شوې ده خو په آنلاین ډول یا پر لیکه ډول باندې دوی یو بل ته نږدې دي. دا راته وایي نورانی صاحب چې پخوا خو به مام کتاب چاپ کړی او تاسو کتابونه چاپ کړي وو که نه نورو شاعرانو هم ډېرو ملګرو خپل ارمان پیدا و چې خپله شعري ټولګه زر ولس ته وړاندې کړي. د فیسبوک د راتګ نه پس او د نورو ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس دغه تنده یو څه کمه شوې نه ده خلک شعر ولیکي بس زر یې په فیسبوک باندې خپور کړي نو د کتاب هغه تلوسه بیخي ختمه شوې ده. اوله ته خپله قصه وکړه چې کتاب مو چاپ شوی کنه یا کتابونه بیا به دا پوښتنه ځواب کړي مهرباني.
مننه مستر قصه هم زموږ شعرونه ده دی جوګه نو چې چاپ شي زما دوه ټولګي چاپ شوي چې یوه د راډیو مرکو یوه ټولګه ده چې هغه کې ما د پښتو ژبې د وطنو او نومتو شاعرانو لیکوالانو او هنرمندانو سره چا چې پښتو ژبې ته البته ډېر کار کړی هغو سره ما په راډیوي بڼه باندې مرکې کړې وي. بیا بار بار اورېدونکو مینهوالو غوښتنه کوله چې دا مرکه موږ ته بیا خپره کړئ بیا خپره کړئ نو هغه د راډیو د پالیسۍ سره سم نو دانی کیږي چې ته تکرار هغه مرکه خپلې نو دا لازم او غړل د راډیو مسؤلینو چې هغه کتاب او هغه مرکه په کتابي شکل باندې موږ خوندي کو چاپ کو کار څو کولای شي چې دا په اړه معلومات ترلاسه کړي په پروګرام کې خپرونه کوي نو هغه خوندي کړل او چاپ شوی هغه د نیم شپو مرکه نومیږي چې کې د نو موتو شاعرانو لیکوالانو سره مرکه شوی. بیا شعري ټولګه مې په دې وروستیو کې په 2000 کال کې چاپ شولا چې نیمه دې ستا انتظار کوم نو قسم ما وړاندې وې چې شعرونه ما ترې چاپ نه خریدل خو د ملګرو او مینوالو په وختره باندې یو هڅه وکړه نو یو شعر جوړ هم لرم غلې
اوریدونکو نورغه نورانی دې چې د انکسار نه کار اخلي خو د شاعری ما چلوسته دا نو ډیره خوندوره شاعری کوي د ځوانانو په منځ کې یو لاغو ځوانانو څخه دی چې ښه شاعري کوي او حساب پې کېدلی شي. نو څه به درنه بیا هم اورو، نو اوس د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته څه وروي نورانی صاحب؟
مننه عامر صاحب، خدای دې خوښ لره. څنګه دې خوښه ده چې یو نیمه ټکی درته ووایم او بیا درته یو غزل ووایم؟
همداسې به وکړو، مهرباني، ارشاد.
یو ټکی ده چې د مسافرو په اړه ده.
د ټپیزې په ترنم کې خوند کوي خو نه پوهېږم ستا آواز ما غوندې ساده دی که نه. آواز دې خوندور دی، ځینې ملګري خو ټپیزې په ترنم کې وایي. ته ساده وایي؟
د بد مرغه چې ترنم نشم کولای، که کولای نو شنو زما ډېر خوښېږي، ډېر ملګري ترنم کوي زمونږ، خو هغه څوک چې کوي هغه مسله کې کوي او ښایي کې هم هغه به هغو تقریدو نو همداسې ګډ وډ په دې خپلو
همداسې به یې واورو. مهرباني.
د سترګو تور د زړه درمانه، د سترګو تور د زړه درمانه، الله دې مکړه پریشانه، غریبي ښه ده په ما ګرانه، مسافري پرېږده جانانه، وطن کې وږي خرسوا خوشاله یم.
ډېر
سره غزل شریک کوم چې نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن. عامر صاحب، نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن، او دومره نهره دی چې نور په خوړلو د ځان باندې لګیا شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن. زه پکې ژوند کومه خو د پردو په شانې، زه پکې ژوند کومه خو د پردو په شانې، خدایا د چا وطن، خدایا د چا شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن.
ډېر ښکلی شعر ده مهرباني.
او بچی لاړل ترېنه یو خوا او بلې خوا ته، بچی لاړل ترېنه یو خوا او بلې خوا ته، اخر سلګو ونیو او په ژړا شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن. اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې، اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې، هنر مړ شوی هلته لکه بیدیا شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن. او نه کومه هیله پاتې، نه کومه هیله لرو، نه کومه هیله پاتې، نه کومه هیله لرو، نورانی وخت اړو چې د ملا شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن، نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن، لاړو تالا شو وطن، لاړو تبا شو وطن.
نو دا خو ډېر خوندور شعر دی نورانی صاحب، خو غمګین شعر دی، او فکر نه کوئ چې دا خلک اسم خپه دي او ناهیلي دي، او د شاعر نه تمه کیږي چې د ولس ته هیله ورکړي، خو تاسو خو ډېر مایوسه کړل دی، دا ولې؟
مولانا عامر صاحب، شاعر خو هر برخه کې شاعري کوي، هم د وطن حالاتو ته، هم شوخه شاعري کوي، هم د ټولنې ستونزې انعکاسوي. نو په دې وروستیو کې په وطن کې یو څه مشکلات وو چې خدای دې وکړي چې په خیر سره حل شي. نو د هماغونو په الهام سره مې یو څه کرښې لیکلې وي، نو
صحیح. او اوس خو په وطن کې په موسیقي بندیز دی، خو کله چې بندیز نو، نو ما اورېدلې چې ستاسو ډېره شاعري ډېرو هنرمندانو ویلې هم ده، نو د دې ذکر کړه ته وکړې، کومو هنرمندانو ستاسو شاعري ویلې ده، سندریزه کړې ده؟
مننه عامر صاحب. بلې، په ختیځ کې یو شمېر سندرغاړي چې عملته وو، هغوی زما شعرونه ویلي، په البته په میدانی پروګرامونو کې او په راډیو کې، او تر څنګ یې د هېواد نامتو سندرغاړي راغلي برعلي سمدي زما 15 شعر ویلي دي. په پیل کې زما ټپیز ویلي وي، د مړوندونو په نوم یو البوم هغه وي، بیا پسې یو بله سندره وه اتلیزه وه، هغه ویلي وه، او یو بل شعر مې و چې هغه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ما لیکلی وو کابل کې، او بیا هغه ورته د غږ ښکلا ورکړې وه. او یو شعر مې جاوید امیرخیل ویلی دی، خو لا بازار ته نه دی راغلی.
سیدا خو نو ستاسو ډیره شاعری سندریزه شوی دا ډیر خو هنرمندان ستاسو شاعری ویلې دا نو په دې هیله چې ولست په پاغه بڼه هم رسیدلې او په کتابي بڼه هم ستاسو شاعری ولست رسیدلې دا په فیسبوک کې څومره فعال یاستې څومره وخت کې خپل یو شعر دې په فیسبوک باندې خبروي
مولا دبل امر غوس ډیر فعال نه په فیسبوک کې ځکه سړی چې نو هلال شو کډوال شي نو خپل د جنجال نو کې ډیر بوختي نو کله نه کله ته یو نیم غزل ورکوم او بیا د ځینو ملګرو په مشوره باندې چې شاعری سړی وو کې وو چې فیسبوک کې ورکی به کتابي بڑا باندې چاپ کین او خوند او تلوسې بنې پاتې نو ډیر شو وسم کوم
یعنی ملګری هغه خلک چې استاد شیر مینوال لیدوی د پتم چې تاسو دمه شیری ټولګه بل خیر زر چاپیګ
یار مې اوسه شیری میکړی دنو خدای کول وخت وته پیدا کړ شو ان شاء الله چاپ شي
صحیح مخکې مو د بهیرونو یادونه کوله نو اوس خو هغه بڼه باندې دلته مسافرې ده ټول خلک مصروف دي نو ګرانه به وي چې سړی د په اونۍ کې یو وار راټول شي دوی د خپلو کې سره کښېني خو دا د تخنیکي وسایلو نه د ډیجیټل وسایلو نه څومره مونږه ګټه اخیستی شو نوراني صاحب داسې آنلاین یا پر لیکه بهیرونه جوړولی شو چې مثلا تاسو په هالینډ کې زه په پراګ کې یم یو بل ملګری په بل ځای کې دی مونږ داسې په پرلیکه توګه باندې بهیرونه جوړ کړو یو بل سره مخامخ شو هماغسې چې په بهیرونو کې به نقد کېده لیکچرونه به وړاندې کېدل مشاعرې به کېدې چې هغه لړۍ بیا روانه وساتو د دې کار څومره امکان وینئ تاسې
عامر صاحب ممکنه خدا شونی دا که سړی وکولی شي دا یو ښه فرصت دی ځکه که سړی په فزیکي ډول نه شي راټولېدلی دا اوس دې نه باید سړی استفاده وکړي خو زه بیا خپله خبره تکراروم چې که ته وزګارې بل ملګری وزګار نه وي نو بیا هم که سړی وغواړي په ځان باندې لږ سخته تېره کړي او وخت ورکړي دې شیانو ته کېدلی شي چې مثلا همدغه په رخصتۍ ورځو کې تېرشنبې او یکشنبې په ورځ معمولا په اروپا کې خلک رخصت وي نو دا یو ښه ابتکار د کوشش زو ما خکار به او دغه سی بیلګم لرو فکر کوم زمونږ ساسو خويندو مېرمن یو بهیر لري هم دغه سی انلاین بڑا باندې خود سړی په برخه کې د ملګرو کما حسد سی لاله ده کړی نو کدا و شي داخه خبره ده خو نه وخت ځکه هغه ډول باندې چې موږ تاسو ولته پروګرامونه کول په وطن کې غونډم کولې هغه خوشونه نه ده نو دا شونه ده نو کو وکول شي دا عملي شي ډیر بخي
بالکل میرمن ادبی بهیر خپل اونیز خبرونې دوی لري مثلا هفته کې دوی واره سره په آنلاین توګه باندې راټولېږي او بهیرونه وی ولته دوی مخل شعرونه او نقدونه کوي د کتابونو مخکتنه اته کوي په دې لچې د نارینه بهیر منګم دا سیډیر ضروري نو نورانی صاحب تاسو خبر ډیره خوږې دي خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی نو یو شعر به بل در نور بیا به خدای پامانی کوو اوس را تصور وې
مننه بیا یو ټکیزه تاسو ته مسافر ملګرو ته ډالې کوم لنډ غزل
مهرباني
چې زما ګیله دا اورېدو دا زما ګیله دا اورېدو دا راشه چې سامې په وتو دا او یارا خبره د پښتو دا مسافری د غم زنګو دا پچا زنګیږي پچا وش لوي لړونه پچا زنګیږي پچا وش لوي لړونه حالات خنه دی یارا وتړه په خله خبرې حالات خنه دی یارا وتړه په خله خبرې پټې پسترګو کې کاورات د زړه خبرې او ماین چې ټوله شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي ماین چې ټوله شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي سهار له خدای سره کوي بل مر خاطر خبرې او زه ترې نخوند اخلم آشنا را باندې خې لګیږي زه اخوند اخلم آشنا را باندې خې لګیږي په اومه خوله را تکوا اوبه اوبه خبرې او دا باید تاسو ډالې چې هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي هسې خوږې په سړي لګي د واده خبرې او نوراني پوی ورباندې نه شوم چې څه یې ویل خو خلکو تا پسې کولې څه نا څه خبرې پټې په سترګو کې کوه راتله د زړه خبرې حالات ښه نه دي یاره وتړه په خوله خبرې.
ډیره ښکلې شاعري مو ده او ډیر ښکلی غزل مو واوره و نوراني صاحب. نو ډیره زیاته مننه. کور مو ودان ژوندی اوسئ چې موږ له مو وخت راکړه او خپله خوږه شاعري مو زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړه او خپلې خوږې خبرې مو ورته وړاندې کړې. ډیره مننه
هیله کوم قدرمن امیر صاحب تاسو نه ډیره مننه کوم ستاسو له راډیو نه چې ماته مو وخت راکړه او زموږ ماته ګډې خبرې مو اوریدلې او زه مو زغملم.
مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ ویل. همدې سره به د مشال ډیوی مجلې دا غاڼه پای ته رسیږي. بل ونی به د یو نوي ملما سره بیا ستاسو په خدمت کې هم ترغی در په بچا پامن.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه.